السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړی کې به تاسو ته خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي، خو درس مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. السلام علیکم، اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی او د قبایلی سیمو د ترقیاتی کارونو لړکې خزانه وزارت ته لیکونه لیږلي. په لاهور کې لږ تر لږه څلور تنه په بارانونو کې مړه شوي او په جرمنی کې اووه تنه د تراګرۍ په تور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر وروستیو کې د بجلی د خالص ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیایي کارونو په لړ کې په مرکز ته پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د خزانې وفاقي وزارت ته نه لیکونه لیږلي دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو د صوبې له خزانې محکمې ترلاسه کړي دي، چې پکې له مرکزي حکومت غوښتنه شوې ده چې صوبې ته د بجلی خالصې ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیایي پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او ښایي دا خبرې په یوه اونۍ کې نتیجه ورکړي. د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د بجلی د خالصې ګټې په سر لانجه ده. په اسلام آباد کې پرون د شپې مهال د ناپیژندل شوو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی پولیس انصر محمود نومیده او د ایس پی هیډکوارټر په دفتر کې د خدمتګار په توګه دنده ترسره کوله. پیښه د اسلام آباد په جی پی روډ شوې ده. د سپاهي د وژلو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. الته د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پوځي چارواکي وژل شوی دی. د خیبر د ایف سي ځواک یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 15 ناوخته د جمرود په غونډې کې په پیښه کې یو پوځي افسر میجر عبدالله وژل شوی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په لاهور کې د تیزو بارانونو له امله په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په یو بیان کې ویلي چې د لاهور په مر سیدو سیمه کې د یو کور چت او د یو بل کور دیوال پرېوتو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي. په لاهور کې پرون هم د پرله پسې 14 ساعته تیز باران له کبله په شوو پیښو کې اته کسان مړه شوي وو. د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبډلې ملتان سلطانز مالک عالمگیر ترین په مبینه ډول ځان وشلې دی. پولیس وایي چې عالمگیر ترین په تماچا ځان په سر ویشتې دی چې خدمتګار نن سهار په خپل کمره کې مړ وموندو. عالمگیر ترین خان د خودکشۍ نه وړاندې د ځان وژنې یو نوټ هم لیکلی چې پکې ویل شوي چې د ناروغۍ له امله ځان وژني. عالمگیر ترین چې د تحریک استحکام پاکستان ګوند مشر جانگیر ترین ورور و، د لاهور په ګلبرګ سیمه کې اوسېدو او یو مشهوره سوداګر و. د بلوچستان پښتو براهوي شبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچي اکیډمۍ په شان دي دوی ته هم فنډونه ورزیات کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ کې د بلوچي اکیډمۍ لپاره فنډ 4 کروڑ روپۍ زیات کړي او 15 کروڑ روپۍ ورته مختص کړي دي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری د پاملرنې یو درخواست جمع کړې ده. نوموړي په نن مشال ریډیو ته ویل:
ما توجه دلاو نوټس په اسمبلی کې می جمع کړي د وزیر خزانه سره او د نورو متعلقه وزیرانو سره. ما دا وضاحت غوښتي دي چې تاسو د پښتو اکیډمۍ یا د براوی اکیډمۍ یا نور چې اکیډمیانې دي د هغوی په فنډ کې تاسو ولې اضافه نه ده کړې.
د بلوچستان د خزانی وزیر زمرک خان اچکزی بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت هڅه کوي دا مسأله هواره کړي. نوموړي زیاته کړي چې په دې مسأله به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي. او د جرمنی په جنوبی برخه کې و کسان د یوې تراګرۍ ډلې سره د تړاو په شک نیول شوی دي. سارنوالانو د جولای په شپږمه یعنی نن وویل چې په نیول شوو کسانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ تور دی. د سارنوالانو په وینا دغه کسان د تاجکستان، کرغستان او ترکمنستان دي. د رپورټونو له مخې یو بل سړی او دغه میرمن د هالند چارواکو نیولې دي. هغه سړی هم له دغې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوی دی. سارنوالانو ویلي چې دا کسان په 2022 کال کې په اوکراین د روسیې د برید د پیلېدو سمدستي وروسته په ګډه د هیواد ته ورننوتل چې هدف یې په جرمني کې د اسلامي دولت په شان د تراګرو بریدونو کول وو. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا نگران حکومت له وفاقه یو شمیر غوښتنې کړې دي چې پکې د خالص ګټې او ځینې نورې شاملې دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره شو. په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا غونډې وشوې.
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقي او منصوبه ده، او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټې منصوبې دي چې مکمل شي نو وګوري خیبر پختونخوا ته ډېر فایده وي، زموږ خلکو ته به فایده رسي.
ولس مشر د پېښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه ټاکلې ده.
په مخ کې یو ډیره تکړه وکیل و، هغه ډیر پریکټس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر آوازونه اوچت کړی دي.
د بلوچستان حکومت په بودیجه کې د پښتو او نورو اکیډمیانو لپاره هم د فندونو غوښتنه شوې ده.
د بلوچی اکیډمی غا زیات څوک دا غو د خوشحالي خبره دی، لیکن دا غسره د براوی غا د پښتو غا د زارګی غا او دا چې زبدی د بلوچستان غا د دوی ګرد غبایل چې بڑا سی.
دا نو ریپورتنه هم لرو لمشال ریډیو سره سه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت ته یو شمیر لیکونه لیږلي چې پکې ورڅخه د بجلی د خالصې ګټې د ورکولو غوښتنه کړې ده. د صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري مالی بقایجات ترلاسه کړي. شنونکي وایي د خیبر پختونخوا او مرکز ترمنځ د بقایجاتو معامله ډیره پخانۍ ده. منتخب صوبایي حکومتونه هم د دې لانجې په حلولو کې پاتې راغلي دي. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي، د قبایلي ضلعو د پرمختیایي بجټ او ځینو نورو بقایجاتو په اړه د خزانې مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولی دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه یې خیبر پختونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایجات ترلاسه کړي.
آگے کی اس انشاء اللہ نن ہم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ مخکم شوے دے انشاء اللہ پدی ہفتہ لس روزی کے بعد آگے انشاء اللہ زنا سا ریزلٹ ہو
سمرا پیسے تقریبا اور پوری دی مرکز تا چدا گے دلاس دا کتا سو تو مشکلات دی
بلینز کی دی آگا تقریبا س بلاشی دی قوس بمنگل تقریبا 8-10 بلین را کے انشاء اللہ.
د صوبے پ مالی مشکلات او د مرکز او صوبے ترمنس پ مالی معاملات نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټې د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلي ضلعو مالی پانګې صوبې ته نه دي ادا کړې.
زمنګ چې د ان اف سی کمه حصہ ده په هغه کې مونږ 14 ارب روپۍ کمې راکړې شوې دي او د قبایلی سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوی او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړې شوې وي. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پختونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړې او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوې ده د هغه دی هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پختونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چې د خیبر پختونخوا وفاق ته کم بقایجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مسلو 1500 ارب روپۍ یادی په مختلفو مداتو کې چې هغه پن بجلی خالص منافع ده هغه د ایجین قاضی فارمولې د لاندې کمی پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي، تاخیر کوي، د کمی وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي نو نگران حکومت اوسه پوره چکم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوې دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیات نو زنه غنه ما چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا خپل پیسې وغواړي
تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبر پاڼې تر مخه د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړې و چې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایاجاتو ادا کولو لپاره به د پښتونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللې
دا مشال ریډیو ده
د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره شو او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او په خبر کې جدا جدا غونډې وشوې د اسلام آباد هغه ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه د پیښور غونډې ته د حکومتي چارواکو ترڅنګ سیاستوالانو کاروباریانو صنعتکارانو وینا وکړې د پیښور په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د راهداري پروژې د سر تر سره مکمل کړل شي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په دوسره د رسم کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وې د شاوخوا شپږ پنځوس اربه ډالرو د دې راهدارۍ یو شمېر پروژې مکمل شوې خو ځینې لام نامکمل دي په دې اړه تفصیل غلام غوث سره کوي
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استازو صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسولی شي دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقې یو منصوبه ده او خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې چې د شپک غټه منصوبه دي دا چې مکمل شي نو غوري په خیبر پښتونخوا ته ډېر فائدې زموږ خلکو ته به فائدہ رسی او سرکونه جوړيږي امپلایمنت به جنریټ کیږي او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدې وي نو زه دا زما ذاتی خیال ده چې د سی پیک باندې اوس کار روان دي یس یس مسائل وي د هر ځکه دا مسائل وي او راتلونکو روزو کې ان شاء الله موږ به دا ګورو چې سی پیک مو ترقی وکړي او د منصوبه چې دي مکمل
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لارې په اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی
او دا لس کاله د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه د پروژکټ دی داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو اوریجنل دا تقریبا 42 بلین پروژکټ اوس 15 بلین ته د دې لاګاتور رسیدو او باغه کې تقریبا د 29 بلین چې کم دي د 29 داغه کارونه الریډي وشو او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږو غټ غټ پروجیکټ دي سکی کناری زمونږه پروجیکټ دی هغه نه تقریبا 1000 میگاواټ بجلی ډیلی داغه نه به راځي او د رشکای زمونږه چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته داغه نه مستفید کیږي او نوکریانې جابز و ملاویږي او اوس چې کوم دی نو زمونږه یو ریلوی لاین اوس د گوادر نه خنجرابه پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبرې وشوې چې کپټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلې شي نو د پاکستان او چین نه علاوه نور ګاونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي
دا غلام غوث په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري لس کاله پوره شو. د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وې. د شاوخوا 15 ډالر د دې رهداري یو شمېر پروژې مکمل شوې خو ځینې لا هم ناکمکمله دي. ورځو وروسته یو بل ریپورت طرف ته د پیسو نړیوال صندوق IMF د جون په 9مه په بیان کې ویلي چې پاکستان ته نور 3 ډالر ورکوي او په دې اړه له هغه هیواد سره تړون شوی دی. پاکستان په 2019 کال کې له IMF څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی و خو د تیر کال نومبر راهیسې د پور دا پروګرام د ځنډ ښکار و. د جون په 9مه د IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د اعلان وروسته په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره کمه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به د هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی دا خبره لا غرستو د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د جون په 9مه په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ډالر ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منصورې ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د IMF د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپل بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواریدای شي. د خبر پښتونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهي مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د IMF له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي لیکن دا سیز په ټایم والی ولې چې دا به منظوري کیږي جولای کې کنا تا کم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به ان شاء الله امید دی دا ډالر به مو سم کافی لاندې راغو سره زر لاندې راغو نو دا دی چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانی کی نو اٹومیټیکلی هر سیز چې کم باندې راځي را میټیریل په شکل هغه به ارزانی کی نو هغه چې ارزانی کی نو ولست به بیا ارزان سیز به بلاویږي زموږ خو ان شاء الله اندازه دی چې ان شاء الله میاش یو نیمه کې به حالات دومره بهتر بشي او د سې چې دا پټرولیم ریټ پریوزي نو یو پټرول ارزانی کی او چې کم پټرول نه دا بجلی جوړي
د امریکا غږ انګریزي څنګه په خپل ویبپاڼه د جون په 18مه په یو ریپورت کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنی قرضې 1.6 ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له IMF څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. له IMF څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروسته ځینو څېړونکو سیاستوالانو د اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سې د خبر پښتونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پوخانی مشر مقصود انور وایي چې د IMF پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي خو دا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د IMF پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي نو ګټه به یوازې ولستا هغه مهال وي چې کدا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د ولس مراتو لپاره وکارول شي.
IMF سره چې کنډیشن ته شو هغه سره د پځای چې ډیزل چې دی ارزان شو هغه 7.5 روپیا پر لیټر چې دی ګران شو نو عام کا چې دی کنه هغه خو ډیزل استعمالای بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کوي کاشتکار دی نو هغه په خپل ټیو ویل زیاده سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ډیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بای بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي هغه سره بجلی ګران شي پیٹرول ڈیزل ګران شي اور گیس چې دی 45% ګران شي نو بیا هو دا سوچ کول چې بھئی مونږ ته دا عام خلک چې دی هغه ته سه سہولت ملایږي نو دا هو بس اسه عجیب خیال دی کنه هغه نشي کېده ڈالر باندې هغه عام خلک چې دی ڈالر ته سکی هغه خو هغه سره هغه ته روپۍ پکا دي او روپۍ کې چې دی کنه هغه دونه طاقت نشته
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکی او د قبایلی زلو د سوداګرو اتحادی یو غړی واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیره سموده کې د اقتصادي بحران له وجې د پاکستان له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډیر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د ایم ایف پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو له وجې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټه عام ولس ته نشي کېدلې.
صرف دا ٹریڈر تا خو صرف یو فائدہ کی دے ہی چکا ڈالر اویلیبل شو پا بینک کے او پا مارکیٹ کے ڈالر پوچھا چا بانے بدا ایکسپورٹ چکن دے کنا سودا آگا نیبا مطلب ایکسپورٹ خو ٹوڑ پا ڈالر اوکی دے کنا نوکا مارکیٹ کا ڈالر راگ لو او خل کو سودا آگا نیو وکڑی او بینک کی چکن دے کنا بینک اجازت پا کو ایکسپورٹ آگا نوکا ڈالر پوچھا چا بانے ایکسپورٹ دے زیاد مطلب کمزور ہے شو بائے رائی تو صرف دا یو فائدہ کی دے ہی نو خو
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په دیرشمه ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره یې موجوده تړون اخیره تړون وي او بیا ترې پور وانخلي. شہباز شریف په لاور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې ایم ایف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. اغه هیله سرګند کړي چې هواد یې په اقتصادي لحاظ په خپل پخو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د غستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خبر پختونخوا ځینې خلک وایي چې د لوی اختر تیرېدو وروسته د اوړو قیمتونه زیات شوي دي. د میلیونو مالکان وایي چې اوړه په ګرانه بیه اخلي، نو ځکه یې ګران خرڅوي. غوښتنه کوي چې که حکومت سبسیډي یا رعایت ورکړي نو په ارزانه بیه به اوړه واخلي او خرڅ به کړي. د سوي چارواکي وایي له پنجاب او نورو صوبو سره یې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي. تفصیل عصمت علي اشاره کوي.
د غټ اختر د تیرېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د اوړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د اوړو د شلو کیلو بورې نرخ له سلیری سونه 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د اوړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور وزې مخ کې 2450 روپۍ باندې تر اوړه راوړه او دا د نن لړه ما په 2750 روپۍ باندې بل واغ ش ټوټل لس ورځې تر اوړه کیږي او په دې اختر کې دا سلور 1500 روپۍ تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونږ دلته چینچی چلو رشکا چلو پاغي کې ودونه نه.
په مردان کې د اوړو کاروبار کوونکی مراد علي مشال رډيو ته اول چې خیبر پختونخوا کې د اوړو پیداوار کم دي او مجبورن له پنجابا اوړه وړي. موړي سیا تکړه چې په یو نه کې د شلو کیلو بورې نرخ تر 300 روپو ګران شوی دي، خو په مارکیټ کې اوړه هم په زوړ نرخ نه ملاويږي.
تاختر نه او سلو 15 ورځې لس ورځې مخ کې دا ریټونو مزید چه داختر دا پوزیشن راتلو نو ایک دم ریٹونا دی مزید بیا اوخی جول نو نن چه کم داختر چوٹیا نیار یوسیز ختم شو مزید اس مونگ سوداگانی کو کولی نشو نکه جی چه ویل پایو ریٹو بیا روز تو مارکیٹو نو آب شی کولو شی چوز دا ارزی ریٹ تیو کنا مزید مخ که دا ریٹ نور ختیش.
دا خیبر پختونخوا دا اوړو دا میلیونو مالکان وایي چې حکومت دوی ته 15000 میټریک ټن کوټه ورکوي، خو په صوبه کې د اوړو استعمال له 15000 میټریک ټنه سیوا دي. دوی وایي چې له دغې وجې له نورو صوبو نه په ګرانه بیا په غنم اغستو مجبور دي او که حکومت ورته سبسیډایز اوړه ورنکړه نو اوړه به نور هم ګران شي. دا پیښور د اوړو د مارکیټ د اتحادیې مشر رامبیل خان مشال رډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلي وو، خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نه ودرېږي.
اوس چونکې دلته غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی هغې ټولو سټاکونه لګولي د غنمو خپل راج یې جوړ کړی چې سر ریټ وایي هغه ریټ وایي. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپۍ په 100 کیلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی ده او فین چې دینو په 8500 یعنی ولستیم زره باندې 80 کیلو فین د نن باندې خرڅیږي. په کاردار چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بد دې مافیا والا دا ټوله خبرې به ختم شي او ګرانۍ به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خو ډیر ورته دی وي چې وړي چې څومره وړي وړي.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پختونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال رډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نوموړي زیاته کړه چې له نورو صوبونه غنم اخلي نو ځکه په خیبر پختونخوا کې د وړو نرخونه سیوا دي.
اگر تا دغه سره فلکچویشن کیږي مغه ریټ سره لگا چې پنجاب کی موشي سندھ کی موشي نو کو فوډ کموډیټی دا 19-20 لگا ریټ کې لگا لاندې باندې دغه کیږي خدا سے سچ سسٹمیٹک سودا سے پرابلم نشته دی دیو
دا خوراک د محکمې د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑا او اویا لکټن غنم پیدا کیږي راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پېښور های کورټ د چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منصوري ورکړې ده. د جولای په 15 د هیواد د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط خپور کړی دی. په دې کې لیکل شوی چې له سوګند پورته کولو سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. نور حال شبیر احمدجان راکوي.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ دوه مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړی دا پلا سوګند یې نه دی پورته کړی. د دې ټاکنې سره د سپریم کورټ د ججانو شمیر په 1,146 ته رسیدلی دی. مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پېښور های کورټ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1983 راسي په پېښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سره کار کوونکی زنانه وکیل مهفش محب کاکا وای چې په وکالت کې هم ډیره تکړه وا او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړ ډول کول او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو او سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
مخ کې یو ډیره تکړه وکیل وا هغه ډیر پریکټیس کړی دی د فیملی کیسونه هم کړی دي د انساني حقوق د پاره هم ډیر आवाजونه اوچت کړی دي دلته د خزو وکیلانو د پاره لارې جوړول هغه د پاره आवाज اوچتول د اغوی د پاره یو باروم جوړول چې کوم کې اغوی راتلی اور اس تو آرام کولی شلک سات د پارا یا کوئی تو ہر قسم سہولت ورکڑ کی گیا گئے کہ بیا دوی د خز باروم د پارے ادا سے کرسے پاگے باروم کے خزو تک خدا چ کم خز وکیلان خپل معشومان زان سر راولی او اغوی فیٹ کئی یا پے ولا ور کئی تو اغیت آسانی بھی پردہ کی اغیتا پے ور کولی شی زمونگا بدلتا چ کم خز ہائی کورٹ ترات لے او د اغوی کی سونا بل گئی دلی نے دوی خزو د پارا یودا سے انتظار گاہ جوڑکڑا چل تا اغوی راضی او کینی او خپل کی سونو تا
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنه فعاله هم او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو. د پېښور های کورټ یو بل وکیل سارا علي خان مشال لیډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټول ته به ډډ ګرنه ورکوله.
دا هم زموږ د لپاره خوشاله مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمل چې په دون غټ پوسټ باندې چې دا هغه ایډ شو الحمدللہ هغه اوس چې دی هغه جج شو د سپریم کورټ هغه هر چاته خو ریسپیکټ ورکړی دی. هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشالي دو ځکه چې هغه ډیر جولی انداز کې به کیس به موري دو دی وکیل او هغه کلاینټ زبردست طریقې سره به هغه هغه ډیل کولو نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويند د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کو غواړو کوم مهنت کوشش شروع کو نو موږ هم دې مقام ته رسیدې شو.
جسټس هلالي د اگست په اتمه کال 1978 کې پېښور کې زیږیدلې و. د پېښور های کورټ د دغه وکیلانو تر لاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پېښور په هنتون خیبر لا کال څخه قانون ډیگری یا سند تر لاسه کړو او په 1983 کال کې د ضلع یا لاندې عدالتونو بیا په 1988 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېر لاسترولن لري. دا مدنی ټولنې فعال او د بار غړي او د بشري حقوقو د یو وتلې فعال پتوګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړي هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګه مشري هم کړی دا. جسټس هلالي د پېښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړي او د هغې د لومړي خزینه سیکرټري نائب صدر او جنرال سیکرټري پتوګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2009 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړي پتوګه هم ټاکل شوی و. هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړي میرمنې اضافي یا اډیشنل اډوکیټ جنرال پتوګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر پتوګه هم دنده تر سره کړې. جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار زینو کې د خزو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبای محتسب پتوګه ټاکل شوی و. جسټس هلالي د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدن کو مشال ریڈیو تا سورے پا پی خبر کے د مخام شپگنی میں بجے شولے د خبروری نیمائی تارا رسیدلیو د لنڈ خبرونو طرف تا با لڑشو د خیبر پختونخوا نگران حکومت پروستیو کې د بجلی د خالصي ګټي او د قبایلي سیمو د پرمختیاي کارونو په لړ کې په مرکز ته پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د خزانې وفاقي وزارت ته نه لیکونه لیږلې دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو ته د صوبې له خزانې محکمې لخوا ترلاسه شوې دي. د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پرون شپې مهال د ناپیژندل شو وسله والو په برید کې یو پولیس اہلکار وشل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوی پولیس انصر محمود نومېد او د ایس پی هډ کوارټر په دفتر کې د خدمتګار په توګه دنده ترسره کوله. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. هلته د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ پنخته کې یو پوځي چارواکی وشل شوی دی. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. په لاهور کې د تیزو بارانو له امله په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او پنځلس نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په یو بیان کې ویلي چې د لاهور په مرسېدو سیمه کې د یو کور چت او د یو بل کور دیوال پرېوتو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي. د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبډلې ملتان سلطانز مالک عالمگیر ترین په مبینه ډول ځان وشلې دی. پولیس وایي چې عالمگیر ترین په تماچا ځان په سر وشته دی چې خدمتګار نن سهار په خپل کمره کې مړ اومنده. د بلوچستان پښتو براهوي شبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچي اکیډمۍ په شان دوی ته هم فنډونه ورزیات کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ کې د بلوچي اکیډمۍ لپاره فنډ 4 کروڑ روپۍ زیات کړي او 15 کروڑ روپۍ یې ورته مختص کړی دی. او د جرمنی په جنوبی برخه کې وکسان دی وترهګری ډلې سره د تړاو په شک نیول شوی دی. سارنوالانو نن ویلی دی چې په نیول شو کسانو د اسلامي دولت وسروالی ډلې د ملاتړ تور هم دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. د برتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو تورونه په خپلواکه توګه تر څیړنې لاندې دي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وشلې دي. په همدې حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له برطانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکي حساب کتاب ستایي او وایي چې له دې سره به متاثره کورنیو ته انصاف ترلاسه شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د برېټانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسېدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د برېټانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د برېټانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د برېټانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړپوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي خدا چې سرغړونې لوړپوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تیروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسېدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولې دي او د هغه سره جنایت کړي، موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړي، جنایت کړي، بیگونه افغانان په قتل رسولې دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلې او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغه سي جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برېټانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د برېټانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برېټانیا د ګارډین رسپانې د راپور لمخې ښایي د برېټانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا اتیا افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورسپانې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي برېټانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د حسینا سنگارتونونو د حکم په اړه د جنس په بنیاد د زورونو یو کمپین بللی دی. یاد سازمان ویلی دی چې له دې سره په افغانستان کې د ښځو ستونزې لا نورې زیاتې شي او غوښتنه کړې ده چې باید د امر بیرته واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سینګارتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سینګارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منزوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له 3 وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې 2000 سینګارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5000 ښځینه سینګار کوونکې په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سینګار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سینګار کوونکې هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سینګارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرستې دي. که د یو نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږې پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره د فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سینګارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانهای آرایشگاه را بسته
که دوی سینګارتون خونی و تړي، زه به مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم، د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم. زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز موضوع په 13 ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د دغه بندیز د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر د بندیز لیلان وروسته د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دوی به د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته د دغه بندیز لامل له خلکو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دې شرعي چوکاټ په اړه یې څه وضاحت او تفسیر نه دی ورکړی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د 9 مې او د 10 مې تر پیخروستو پاکستان تحریک انصاف دا وخت غون پتوګه لوی لوی بحران سره مخامخ دی. د غون یو شمیر مشرانو غوند پر خو د او سنو بیا د جانګیر ترين په مشره استحکام پاکستان پټه کې ګډون کړي دي. خو په دې کې د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف مشرانو لا ګډون نه دی کړي، بلکې سنې باوري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د غون مهم مخکخ د عمران خان په حکومت کې د دفاع وزیر او د صوبې پوخانی وزیر اعلی پرویز خټک هم له تحریک انصاف څخه د لارې بیلولو فیصله کړې ده او خی هغه دا اعلان زر وکړي. پی ټی آی تر هغه وروسته پرویز خټک ته شوکاس نوټس ورکړ چې کله نوموړي ویل چې د 9 او 10 مې د پیښو سیمواره عمران خان دی. پی ټی آی دا بیان په رد کړی دی. د مې په 9 د الکادر ټرسټ په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو په پوځي تاسیساتو ملکی شخصي او د دولتي بخنه غوړم پوځي ودانیو باندې حمله وکړلې او ورته زیان واړو. د پاکستان حکومت او پوځ د دې تور په پاکستان تحریک انصاف غون لګوي خو هغه د تورن عارض کړی دي. تفصیل د عصمت علي شاه پر ریپورت کې اورو.
په داسې حال چې د جولای په څلورمه د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف د پخوانی صوبایي صدر پرویز خټک په کور کې د نوموړي په مشرۍ د پلاویانو په ګڼه ګوڼه کې یو غونډه روانه وه. یو مشر له هغه ځایه د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرویز خټک به ډیر ژر له تحریک انصافه جدا خپل سیاسي تګلاره اعلان کړي، خو غواړي له هغې وړاندې خپل ټول ملګري او پلاویان په اعتماد کې واخلي. دغه مشر چې په خپل هم د هغه غونډې برخوال وو زیاته کړه که څه هم د تحریک انصاف ضدي عهدیداران یا مشران او یو شمېر د صوبایي اسمبلی غړي د پرویز خټک په مرسته ولاړ دي، خو د نوموړي لپاره اصل چیلنج د ګوند هغه عام کارکونکي قانع کول دي څوک چې اوس هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وفادار دي او په هیڅ صورت کې له هغه پرته د بل یو سیاسي مشر تر شا ودرېدو ته تیار نه دي. لدی یو ورځ وړاندې د جولای په درېمه د پرویز خټک زوی او د نوخار ضلعي ناظم اساق خټک مشال ریډیو ته ویلیو چې د عمران خان د فوز زیات بیانونه د عوامي سیاست ضد عمل دی. که څه هم نوموړي د مشال ریډیو د دې پوښتنې چې آیا پرویز خټک یو نوی ګوند اعلانوي او که کوم سیاسي ګوند کې شمولیت کوي واضح جواب ورنکړو، خو زیاته کړه چې سلام مشورې روانې دي او دوی به ډیر زر یو نوی تګلاره اعلان کړي. اساق خټک دا هم وویل چې تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو شمیر پخوانو غړو دوی ته د خپلې مرستې ژمنه کړې ده. د پرویز خټک یو نږدې ملګري د نوم نه سرګندولو په شرط د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلي خټک خپلو پلاویان ته ویلي چې په خپل سوشل میډیا اکاونټونو کې دی نور د تحریک انصاف ذکر نه کوي. د قطن چې یو ورځ وړاندې د ښاغلي خټک سره د نوموړي په کور ملاقات کړو زیاته کړه چې پرویز خټک سره د پخوانی وزیر اعلی محمود خان په ګډون پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بونیره د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي فضل اکبر د پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق غنی ملاقاتونه کړی دي. دغه سرچینې دا هم ویل چې که سهم په رسنو کې متحد د انصاف پارټي په نوم د پرویز خټک د نوي ګوند غنګوسي روان دي، خو په نوخار کې د پیپلز ګوند د مخکخ لاکت شباب د مړین رستو امکان موجود دي چې پرویز خټک ته مستقبل د وزیر اعلی جوړېدو پجمنه پیپلز پارټي کې شامل شي. بلخواله نوخاره د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړي د نوم نسرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرویز خټک په مشرۍ د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو په اړه سلام مشورې پیل کړې دي. دغه کس چې د خاغلی خټک نږدې پلوي بلل کیږي زیاته کړه چې د جانګیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان ګوند سره د دوی جوړښت نه برابرېږي، ځکه چې وی په خیبر پختونخوا او مونږ په پنجاب کې هیڅ دلچسپي نه لرو. که څه هم د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا یو شمیر مخور مشران لکه د مردان او ثوابه د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیران عطف خان او شارام خان ترکه دغه سي د صوبې پخوانی گورنر شاه فرمان او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم، تیمور سلیم جاګړه، کامران بنگش، افتخار مشوانی، ډاکټر امجد او شاهد علي خان لا هم د عمران خان په مرسته ولاړ دي، خو یو شمیر نور مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو په پټه او سرګنده د پرویز خټک سره ملاقاتونه کړی دي. یوی سرچینی چې نه غوښتل خپل شناخت سرګند کړي د جولای په سلورما مشال ریډیو ته ویل چې پخوانی وزیر اعلی محمود خان او لسواتا د صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف دوه غړو محب الله او عزیز الله ګران د لوی اختر په موقع د پرویز خټک سره ملاقات کړي، خو بیا د پخوانی وزیر اعلی محمود خان یو نږدې ملګری مشال ریډیو ته ویل چې نوموړي په دې غرض د پرویز خټک سره لیدلی چې له تحریک انصاف د لارې بیلولو او د عمران خان په ضد لتلو یې منع کړي. خو بلخوا د محمود خان رور عبدالله چې د تحریک انصاف په ټیکټ د سواد د مټې تحصیل چیرمن منتخب شوی دی، ځایي خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ په خاطر هلته په لګول شوي یو ساین بورډ کې نه خود عمران خان عکس لګولی او نه پکې د تحریک انصاف بیرغ په نظر راځي. په سیمه کې د مشال د خبریال په وینا په تیرو وختونو کې به نوموړي همیشه په داسې پیغامونو کې د تحریک انصاف د جنډې او عمران خان د عکس ترڅنګ په نظر راتلو. یوې بلې سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت پخوانی ویان اجمل وزیر او د صوبایي اسمبلی غړو هشام انعام الله او اقبال وزیر هم سلور وزیر وړاندې د پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. پرویز خټک چې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې قائم حکومت کې د دفاع وزیر و، د جون په اوله د تحریک له صوبایي صدارت د مستعفی کېدو اعلان کړو. که څه هم خاغلی خټک تر ډېر ورځو خاموش و، خو د تحریک انصاف لخوا د شوکاز نوټس وروستو نوموړي خپل خاموشي ماته کړه او تیرونه په یو بیان کې ویل چې د نهم مئی واقعات د یو منظمي ایجنډې برخه وه او د پی ټی آی مرکزی مشران له دې بی خبر ساتل شوی وو. دا خاغلی خټک د دغه بیان په جواب کې د تحریک انصاف یو بل مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر د نوموړي تورونه بی بنیاد وبلل. بلخوا د تحریک انصاف صوبایي ویان بیرسټر سیف مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف دننه د ټولو فیصلو برخه او تر خبر کو
او چې کله د الوا او د ګړو د خوراک وخو نو هغه ټیم کې خو با خټک سیف د ټولو نمخ کې او په مخ کې نه کورسې به د کیناستو کوشش کاو نو دی اوس د الزامونه لګیو د پارټي نه ځینو خدای چې لاړ شي پارټي به صفاشي.
په داسې حال چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف یو شمیر مخور مشران رو پوښتي او نورو بیا لګوندا لارې بلی کړې دي. په صوبه کې د پی ټی آی راتلونکو څنګه دي په اړه په پیښور کې خبريال لحاظلی وای چې د پرویز خټک په مشرۍ د نوې ګوند امکان ډیر دي او د استحکام پاکستان په سیر به دغه ګوند ته د پښتونخوا د تحریک انصاف غړي ورزي.
په دې تیرو سورزو کې ګڼ شمېر کسانو د پرویز خټک سره د ټلیفون د لارې او په ذاتی توګه د خبرو اترو عمل شروع کړی چې پاره کې مشتاق غنی دي، خلیق الرحمن دي، ادریس خټک دي او داسې نور کسان شامل دي.
په پیښور کې خبريال او سیاسي شلونکي طارق افاق مشال ریډیو ته وویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف د نن د سیاسي جوړجاړي کس ګڼل کیږي، نو که د صوبې په سطح پارټي جوړوي نو امکان لري چې د پی ټی آی ډیر غړي ورسره ملګری شي.
داغه دومره پاورفل کس دی چې دا ځان سره خنور خلک د پی ټی آی هغه کسان چې هغه پړې روهدو هغه موهدو باندې ایم پی ایز نو هغه خپل ځان ته راخلی شو، هغه دغه هلې ځلې نن سبا شروع کړي دي او دغه کوي لګیا دی. نو دا خبره کې خو چې کنه یقینا هغه نشته دی، شک نشته دی چې را پی ټی آی ته نقصان رسول شي او پی ټی آی خو اصل دلته چې کنه دی وخت کې دا هغه چې کوم د نه هم مې دا واقعاتو دغه نه پس دغه تنظیمي ساخت شي کوم دغه ډیر زیات کمزور شوی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند له 2013 تر 2022 په مرکز کې په حکومت کې و. تر 2022 په اپریل کې بیا د اعتماد د لارې د تحریک انصاف حکومت ختم شو او په مرکز کې د مسلم لیگ په مشرۍ د پاکستان ډیموکراتیک الاینس اتحادي حکومت جوړ شو. د مئی په نهمه د حکومت لخوا د درغلو په تور د عمران خان د گرفتارۍ ضد تحریک انصاف په یو شمیر ښارونو کې مظاهره وکړي چې پکې په لاور کې د کور کمانډر کور او په پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانې سوځولو ترڅنګ یو شمیر فوزي او حکومتي ځایونو ته زیانونه واړول شول.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د بلوچستان حکومت لخوا په نوې کلنې بودیجه کې له بلوچي اکیډمۍ سره د کلنې مرستې پیسو سوچند زیاتولو او د پ پښتو او نور اکیډمیانو اغو ته د نسیاتولو پریکړې اندېښنې را پرولې دي. په خا د بلوچی پښتو نور اکیډمیانو کلنې بودیجه 1 کروڑ روپۍ وه. په نوي بجټ کې د پښتو نور اکیډمیانو بودیجه ماغسي 1 کروڑ پریښودل شوی، خو د بلوچی اکیډمۍ هغه یې 500 کروڑ روپو ته پورته کړې. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچی اکیډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی سوی دی، او د بلوچی اکیډمي ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لاکن په صوبه کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کارکوونکي د پښتو اکیډمي تر څنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکیډمي تر څنګ د براوی او ازارګي ژبو اکیډمۍ نه هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمۍ په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کوي نور اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سوی دا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نور متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوښتے دی چې تاسو دا پښتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چی اکیڈمیان دی دا غوی پا فنڈ کی تاسو ولی اضافہ نہ دا کرے. که بلوچی اکیڈمی تا تاسو 15 کروڑ روپۍ دا کالا بجٹ زیاد کرے دی، 15 کروڑ تا می ورسوی، نو پا کار خدا او چې پښتو اکیډمۍ، براوی اکیډمۍ او نور اکیډمیانو په فند کې دغومره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمۍ په فند کې اضافه شوې ده.
دلته پښتون ده چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانی یا څوې ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمۍ مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډر ته وویل چې پښتو اکیډمۍ په تیرو 10 کلو کې نه هوازي 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور په کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي، یا د پښتو یو اهم کتابي چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سیستم د اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منځوري چې هغه بیا چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لارو بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل په لوته د پښتو ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای پښپښ منیټه و مشال ډیډو ته ول په کار دی چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل شي.
دا خوش خبره ده چې د بلوچی غبړه او سو 15 کروڑ سو، نو دغه څه په کار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې زب په اکثریت کې دي، بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی، تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغه کار دی پکښې کې. نو باید دغه دي چې د بلوچی اکیډمي غ زیات سو دا د خوشحالي خبره دی، لیکن دا سره د براوی غ، د پښتو غ، د زارګي غ او دا چې زب دي د بلوچستان غ د دوی ګرد غ باید چې بڑا ولې چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مختو لاړه سي، کتابونه چاپ سي، نو د ګرد زب اکدي.
د مورنی ژبو د اکیډمیانو د ګرانټ په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینه په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
او چې دار چا د کمې دی ملګرو د خپل کیبینټ او د وزیر اعلی په تر بده خبر بیا ورسو چې بعد نور د دې مرزيات چې د 15 کور رسي دا د صوبایي حکومت بلکې ما خپل ذاتی رائے دغه ده چې څومره ګران زیاتی نو هغه څه خبره ده چې د دې بیا یو بجټ او د دې خپل گزاره د کال کم دغه پکې وسی نو موږ به کوشش دا کوو چې دا نور کلمې نه دي د دې پیسې د مرزيات کې د دې هم کم د دې د افزات چې دی هغه ولري
دلته د خبره ده د ونی ورده چې شاوخه لس کاله لمخه په پکه چې کله د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو 1 کروڑ روپۍ ته رسول وو خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 50 کروڑ روپۍ پورې رسولې دي او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولې دي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیمې ځوانان یې د بیروزګارۍ له امله په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته ځي چې په لارو کې له مرګونی خطرونو سره مخامخ کیږي دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې په یادو ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د کار موقع برابر کړي بلخوا په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې په یادو ولسوالۍ کې د رغونې چارې پیل کړي او د ځوانانو په غیر قانوني توګه نور هوادونو ته د ورتګ مخنیوي وکړي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اکثره ځوانان د بیروزګارۍ لامل نور هوادونو ته په غیر قانوني توګه روان دي دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي چې هغوی ملک پر حدود ته مجبور نشي د یادی ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران ضیاءالدین او ملک رحمت الله د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې د بیرغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د روزګار زمینې برابرې کړي
د چپلر د پاره د بسازۍ او د پروژو کارونه وکړي زیات خلک دي چې د فقر غربت سره مخ دي نو د کارونو زمينه باید برابر شي زیات خلک دي چې اوس د فقر غربت نه نور خارج ته تختی د ځوانان روان دي
په اتیا پیسه د خلک د مزدوري د پاره پاکستان ته لاړ حالت هم سختي قیمتي د پوي شي دوش ناختی کارت یا ماجر کارت نه لدی تنګي ګرا تنګي کی چې دوه یو زمينه برابر کی چې خپل فامیلونه په وساتي نو د حکومت نه جدي غوښتنه دا ده چې اول خو دې دا وکړي چې د کار زمينه د خلکو ته برابر کړي
د سیمې نور اوسیدونکو هم په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ نه شکایت کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار موقع پیدا او له هواده د هغوی د فرار مخه ونیسي دو تنه زبی ولا او زبیر وای
ځوان کشر چې دین او بیخی یعنی هغه بشری کوز مونږ روزګار پاتې ده پام دی هڅه کې د ځان ته کار روزګار پیدا کی روزګار پیدا کی خو لا په بش پر ډول نه د توانې دلی اسلامي د نظام څخه مهیله ده چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي
په دې وطن ډیر ترحم کوي د وطن ته ډیره توجه کوي او ډیر سره رحمت کوي زما یادی کې درې تاریخ کال یا د تاریخ کال د انقلاب کیږي چې دا غنان ډیر په بیرحمۍ ټکول کیږي ډیر په بیرحمۍ وژل کیږي ډیر په بیرحمۍ باندې دردیږي او کړي
بلور ته په چپرهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت ولسوال قاری ساجد هم منی چی په یاد ولسوالۍ کې څنګه چې پکارو د بیرغونی کارونه نه دي تر سره شوی خو زیاتوی چې مرکز سره د سیمې د خلکو ستونزې شریکې کړي او هغه ورته ډاډ ورکړی دی چې په یاد ولسوالۍ کې به د رغونی لپاره بودیجه ځانګړي کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چپرهار ولسوالۍ د واته کال کې جنگو د سیوز په لچې بيخي نو هغه د انکشافي کارونه په کې ډېر کم شوي دي او بیا خصوصا دا سرکونه کلیو ته چلار دي کمی او دا ټول خام سرکونه دي نو بیا رغول لپاره پیشنهادونه هم کړي دي مرکز سره ارتباط نه ولري هغوی موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله دا سګنې بودیجه او دغه کې به دا کوم سرکونه چې دی دا بیا راغوم شه.
چپرهار د جلال آباد خار جنوب ته په 15 کیلومتره کې پرته ولسوالی ده چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په تیر جمهوریت نظام کې پکې هم د بدمنۍ او عمله درغونې کارونه څنګه چې په کارو نه دي تر سره شوي. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې په سیمه کې بنیادی پروژې پلی کړي چې ورسره به خلکو ته د روزګار زمینه برابره شي او بهرنیو هیوادونو ته به په غیر قانوني توګه د ځوانانو د فرار مخه هم ونیول شي.